السلام علیکم د سحر و بجیدی د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سحر مو بخیر زه رضوان مراد موتاسو د سحرنې خبری مجلې اوریدو ته را بولم نن دوشنبه د 1390 هجری لمریز کال د لړم اوومه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر له 9 سره سمون لري دا نیم ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي ملګری ملتونه د روانې نومبر میاشت په وروستیو کې په جنیوا کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بحث کوي ولسمشر غنی په هلمند کې د بیارغونې د لوی پروژو د عملي کولو او د دې ولایت د ستونزو د حل ژمنې وکړې د خبر پښتونخوا په بنو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د سترې غونډې حال هم درکو خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه په هیڅ صورت کې نه خصوصي کیږي د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان یو ژمنه پر ځای کړه او د پاکستان په شمالي سیمه کوهستان کې یوې ژورې درې ته د یو بس د پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه په هیڅ صورت کې نه خصوصي کیږي هغه دا خبره پرون ماښام په هلمند کې د 215 میوان قلو اردو پوځیانو ته په وینا کې وکړه ارګمانی په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی افغان پوځیانو ته په اشاره ویل چې افغانستان تاسې غوندې اتل او زړور بچیان لري او هیڅکله جنگ نه خصوصي کیږي په اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې ولسمشر د انتخاباتو د امنیت د تأمین او د نورو هڅو په خاطر افغان پوځیان وستایله ویل چې د جګړې د لومړۍ کرخې پوځیانو ته باید ځانګړي امتیازات په پام کې ونیول شي افغان ولسمشر پرون شپه له هلمند څخه بیرته کابل ته ستون شو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان یو ژمنه پر ځای کړه صلاح الدین ربانی دا خبره پرون په کابل کې د ګڼو هیوادونو سفیرانو ته په هغې غونډه کې وکړه چې د جنیوا د راتلونکي کانفرنس د چمتووالي په اړه جوړه شوې وه دوی زه خوښ یم چې په ټاکلې ورځ د ولسی جرګې د انتخاباتو په ترسره کولو سره موږ نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په راوستلو کې د خپلو ژمنو یوه اساسي برخه پوره کړه ښاغلي رباني وویل هیله ده د انتخاباتو په پروسه کې شوي شکایتونه وڅېړل شي او شفافیت هم تضمین شي د اخوا بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په انتخاباتي کمیسیونونو غږ کړی چې د رایو په شمیرلو او د پایلو په اعلان کې له پوره دقت کار واخلي د افغانستان د جوجیتسو د ملي ټیم غړي حسن حسین بخش سفری په متحده عربی اماراتو کې د سرو زرو نړیوال مډال وګټه افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د روسیې او اردن لوبغاړو ته ماتې ورکړه او د سرو زرو مډال یې خپل کړ سفری په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د دې سیالیو لپاره له دوه اونیو راهیسې په اماراتو کې خاص تمرینونه هم کړي وو خبرونه له ازادي راډیو اورئ د پاکستان په شمالي سیمه کوهستان کې وی ژورې درې ته د یو بس د پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي د سیمې د پولیسو مشر عبدالغفور تېره ورځ ناوخته ویل دا بس له ګلګت بلتستان څخه راولپنډۍ ته روان و نوموړي ویل چې دا پیښه شاید په ښویېدونکي سرک د بس د تیز رفتارۍ له امله شوې وي په پاکستان کې د سرکونو د خرابوالي او په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي لارښوونو د نه مراعتولو له امله خونړۍ ترافیکي پیښې کیږي د مسکو او سنت پیټرسبورګ ښار پولیس وایي لږ تر لږه 18 کسان یې د بې جوازه مظاهرو په خاطر نیولې دي دا مظاهرې په توندلارۍ باندې د لسګونو روسانو د تورنولو په عکس العمل کې شوې دي مظاهرچیان پرون د امنیتي خدماتو فدرال ادارې مخ ته راټول شوي وو په مسکو کې کله چې مظاهرچیانو خپل لاریون پیل کړ 18 کسان یې د پولیسو لخوا ونیول شول په سن پیټرسبورګ ښار کې هم شاوخوا 50 کسان چې دوه پکې خبریالان هم شامل دي نیول شوي دي خبریالان وروسته خوشې شول پاسل کې مزرچان دی آنلاین چټ ګروپ د غړو په ملاتړ چې په تونلارۍ تورن شوی راوتلی دی تورن شو کسانو ویلي چې هغوی په یو لړ آنلاین خبرو کې په حکومت انتقادونه کول او یو ګډونوال د یو ګوند جوړولو وړاندیز هم وکړ وروسته معلومه شوه هغه کس چې د حزب منشور یې لیکلی او د کور د جلسو لپاره یو کور د جلسو لپاره کرایني ولو د امنیتی خدماتو د فدرال ادارې غړیتوب درلود. او چک جمهوریت له اوتریش هنګری پخوانی امپراتوري او د خپلواکۍ د ترلاسه کولو سلمه کلیزا له کمونیستي نظام راوسته په یو لړ لویو پوځي پریټونو ولمانځله. څه باندې 4000 سرتیري چې په ټانکونو او زریپوشو سپاره وو پرون په پریټ کې برخه واخیسته. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او ګڼ نور بهرني میلمانه د مراسمو ته راغلي وو. په پریډ کې د ناټو د نورو هیوادونو، برتانیې، فرانسې، ایټالیا او امریکا پوځیانو هم برخه درلوده. پخوانی چیکوسلواکیا چې د لومړۍ نړیوال جګړې په پای کې د یو هیواد په توګه رامنځته شوه، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د پوره څلوېښتو قانون لپاره د کمونیستي رژیم تر کنټرول لاندې وه. کمونیستي دوره په 1990 کال کې د ورېښمین سولیز انقلاب د مظاهرو په پایله کې پای ته ورسېده. له هغې وروسته په 1993 کال کې چکوسلواکیا په دو هیوادونو چک او سلواکیا ووشل شوه او دواړه د اروپایي ټولنې او ناټو غړي وګرځېدل. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. ملګری ملتونه د را روانې نومبر میاشت په وروستیو کې په جنیوا کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي.
راستې د بوستسدي دولت سره په مشارکت په پښو درو. دلیل څه ده چې اوس را کوي؟ ټول د اردو او پولیس کالي پس له دې نه مو خپله جوړو.
ولسمشر غنی چې پرونه په هلمند کې د لویو پروژو د عملي کولو ژمنه وکړه. د مشرانو جرګې ځینې غړو او اداري پلاوي د امریکا سناتور دا څرګندونه چې افغانستان د له پاکستان سره د ډیورن کرښه د رسمي سرحد په توګه ومني، د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاس وهنه بللې ده. د غراس په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم اوري چې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په بنو کې ډېره ستره غونډه ترسره کړه.
دا د غم زده خلکو جلسه ده. دلته منځې راغلي دي، مخامخ یې وینم د خپلو زامنو تصویرونه یې اخیستي دي. دا کوم انصاف دی؟
د ژوند رنګونه د خبري مجلې په پای کې اورېدلی شئ. د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي د نومبر په 28 د جنیوا کانفرنس به موقع وي څو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره روانې هڅې وارزول شي. د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي تدامیچی یماماتو پرون شپه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل چې دا به لومړی وار وي چې د جنیوا په کانفرنس کې به د افغانستان د سولې په اړه ځانګړی بحث کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل چې د سولې د ټینګښت لپاره له ټاکلي هدف لري، خو په جنیوا کې راتلونکي ناسته به د هڅو د انسجام لپاره مرسته وکړي. سفیر لاستانګزی په راپور لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامی چې یا ماموت وایي د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا ډېرې هڅې شوې دي. یا ماموتو دا خبره پرون شپه په کابل کې په هغه غونډه کې وکړه چې د جنیوا د کانفرنس د تیاریو لپاره جوړه شوې وه. هغه وویل د نومبر 28 د جنیوا کانفرنس یو موقع ده چې د افغانستان د سولې لپاره شوې هڅې وارزول شي. په دې کانفرنس کې به د سولې په اړه یو ځانګړی بحث وي. ډېر اوږد بحث به نه وي، خو لومړی وار به وي چې د سولې په اړه به ځانګړی بحث دایریږي. تصادفاً په جنیوا کې د وزیرانو په کچه دا کانفرنس دقیقا د کابل پروسې له ناستې 9 میاشتې وروسته دایریږي. موږ به یو بله موقع ولرو چې وهلې لار مو وارزو او وګورو چې نړیواله ټولنه تر کومې اندازې پوهیږي چې موږ په کومې خوا روان یو. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې توجه وروسته له هغه زیاته شو چې د روان کال د فبروري 28 د کابل پروسې د ناستې پر مهال ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. د پرونج په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویل د سولې لپاره لټاکلو هدفونو لري پاتې وو. هغه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د غونډې کوربه وو دا هیله بیا وښود چې د جنیوا کانفرنس به د سولې او ثبات لپاره د هڅو په انسجام کې مرسته وکړي. لکه څنګه چې مو په خوا یاد کړي، په افغانستان کې د روانې جګړې د سولې حل لپاره زموږ قاطعیت غښتلی پاتې دی. د سولې له هڅو سره سره چې پکې له طالبانو سره موقت اوربند هم شامل دی، د سولې لټاکلو هدفونو لري پاتې وو. نو ځکه به هم جنیوا کانفرنس یو موقع وي چې په دې بحث وکړو چې څنګه په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغان سولې او ثبات لپاره خپلې هڅې منسجمولی شي. واشنگتن د افغان سولې د خبرو د مخته وړلو لپاره افغان الاصل امریکایي سیاستوال زلمی خلیلزاد د خپل ځانګړي استازي په توګه ټاکلی او اخو روسیه هم د افغان سولې په باب د یوې نړیوالې ناستې د ترسره کولو له هڅو خبرې کوي. د جنیوا غونډه په اصل کې د هغو 15.2 میلیارد ډالر اجمن شوي مرستو د پایلو د ارزولو لپاره دایریږي چې په 2014 کال کې له افغانستان سره شوي، خو د افغانستان د سولې او ثبات په اړه به هم خاص بحث پکې وشي. دا غونډه د سویس په ژنیو کې د نومبر 28 ترسره کیږي چې د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو سازمانونو مشران پکې برخه اخلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او د افغان حکومت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د جنیوا د کانفرنس تیاری مخته وړي. یوناما هیله ښودلی چې د جنیوا په کانفرنس کې به د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره نړیوال یو وار بیا خپل ژمنه تازه کړي.
پراپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي د نومبر په 28 نیټه د جنیوا کانفرنس به یو موقع وي څو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره روانې هڅې وارزول شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی پرون هلمند ولایت تلاړ او د دې ولایت له خلکو او مشرانو سره ژمنه وکړه. ولسمشر غنی د شنبه پورس هلمند کې دغلطه له افغان امنیتي ځواکونو سره وکتل او د خلکو له استادو سره د هلمند د خلکو د شکایتونو په باب خبرې وکړه. هغه د خلکو په غونډه کې پر سولې ټینګار وکړ او د وسلوالو غوښتل چې د یو بل اوربند لپاره چمتووالی ونیسي. زمونږ همکار چې د ولسمشر غنی دغه سفر له نږدې څارلی نور حال را کوي چې د خلکو په غږونو پیلېږي.
په سلګونو کسان په یوه تالار کې منتظر دي چې ولسمشر وګوري او هلمند ته د هغه راوړي پیغامونه او ژمنې واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ سهار لشکرګاه ته راغی او د ښځو تر څنګ یې د هلمند اوسېدونکو د بېلابېلو کشرونو او ډلو سره لیده کاته پیل کړه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل روستي غونډه کې چې دولت ته مقام په وتالار کې جوړ شوی و غنی ژمنې وکړې. ویل ځینې به یې پراتلونکو دوو اونیو کې سرته ورسوي. زیاته کړه لدی جملې به د بوس تصدی په نوم د پومبې د پروسس د فابریکې درغولو او چلند کولو چارې چې د تیرو درې کلونو راهیسې په ټپه ولاړې وي بیرته پیل شي.
اول د بوس تصدی د 3 میلیونه سره ژمنه کړې و په دوه هفتو کې به ورکول کېږي.
په هیواد کې د نږدې 2500 شونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو پروګرام پیل کوي چې په ترڅ کې به هم د هلمند د شونځیو د ودانیو ستونزه حل شي او هم به د دې ولایت د 2800 ښوونکو کم تشکیل پوره کړي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د خلکو سره د ولسمشر محمد اشرف غنی په غونډه کې وویل د تیرو څو کلونو د سختو ناامنیو او جنګونو له امله په زرګونه کورونه نړېدلي، سړکونه او پلچکونه وران شوي دي چې بیرته رغولو ته اړتیا لري. والی د ټاپې په پروژه کې چې ډېر ژر به چارې تر هلمند پورې راورسېږي ډېرو ځوانانو ته د دندو او کار غوښتنه وکړه.
د هلمند اړوند سیمه کې د ټاپې پروژې چارو کې هلمندوالو ته د کاري فرصتونو ونډه له تېرو درې کلونو راهیسې دلته املاکی کارونه بند دي چې دې کار د خلکو په اقتصاد او ښاري انکشاف سخت اغېز کوي. د هلمند معارف ته د پاملرنې په پار د ځینې غوښتنه کوو چې په محلي کچه د ودانیو جوړولو لپاره راته یوه خاصه بودیجه راکړئ تر څو ودانۍ پرې جوړې کړو، او همدارنګه هیله کوو چې د معلمینو د تشکیلاتو زیاتوالي په برخه کې هم راته توجه وکړو.
که څه هم د کجکي د برښنا د بند د دوهم پاس د جوړولو قرارداد یو کال وړاندې د یوه ترکي شرکت سره امضا سوی و، خو ولسمشر یو وار بیا د دغه پروژې د ولاړو کارونو د ژر پیل کېدلو ژمنه وکړه. محمد اشرف غنی وویل د زمینداور د کانال په اړه چې د کلونو راهیسې د هلمند د خلکو ارمان دی، د قومي مشرانو او سیمه ییزو متنفذینو سره خبرې روان دي چې کار پیل کړي.
په هر قیمت کې کېږي انشاءالله تعالی بند بل وړیږي څلوېښت مېګاواټه برخه دي او اوبه به خوندي کېږي. او د زمینداور کانال اویا کاله ده چې ولس یې غواړي آخري مراحلو کې باید نتیجې ته ورسېږي. زه زمینداور ته یو کانال غواړم په هر قیمت کې کېږي.
ولسمشر په هلمند کې د امنیتي سکتور تر څنګ په کرهڼه، پوهنه او ښې حکومتولۍ کې اصلاحات ضروري وبلل، او پر وسلو کې د ځایي چارواکونه خپل ملاتړ اعلان کړ. هغه یو ځل بیا پر وسلوالو غږ وکړ چې د سولې د خبرو د عملي پیل لپاره رامخته سي، او د وسلوالو سره د هر راز بل اوربند لپاره چمتووالی وښودی. محمد الاسلام، د ازادي راډیو هلمند.
هلمند ته د ولسمشر غني د سفر په اړه مو زموږ د همکار محمد الیاس دایي مفصل راپور واورید.
ازادي خبری مجله اورئ.
لحمد تکلو رو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان پر تحولاتو څخه خبره کړي.
دیلی میل آنلاین برتنوي رسپانه په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې د امنیتی چارواکو له قوله لیکلي دي چې دا انتخابات له مهمو امنیتی پیښو پرته ترسره شول. خبرونه لیکي چې کندهار د طالبانو د زیږیدو ټاټوبی او د حکومت ضد وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مرکز پاتې شوی. خبرونه د کندهار د امنیت د پخواني قمندان جنرال عبدالرزاق وژل کېدو ته چې په دې ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ځنډ علت و راکوي، او لیکي چې زرګونه امنیتي ځواکونه په کندهار کې د امنیت د ټینګښت لپاره موظف شوي وو، څو د رایه ورکوونکو روحیات چې د جنرال رازق له وژل کېدو وروسته کمزوري شوي وو پیاوړي کړي. دیلی میل آنلاین د مطلب په وروستۍ برخه کې د وسلوالو طالبانو حملو او د نړیوالې ټولنې فشارونو ته په پام سره لیکي چې د انتخاباتو ته د افغانستان د حکومت د اعتبار د یوې مهمې ازموینې په سترګه کتل کېږي. یوریشیا ریویو آنلاین خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې د افغانستان انتخابات د دیموکراسۍ لپاره بریا بللې ده، او لیکي چې افغانانو د طالبانو او داعش ډلو لخوا د حملو له خطر او له امنیتي ګواښونو سره سره رایه ورکړې. د مطلب لیکوال زیاتوي چې د خلکو پیغام ډیر واضح او روښانه وو، او د رایه ورکولو په بهیر کې د خلکو د ګډون کچه هم لوړه وه. د لیکوال په وینا خلکو د ګواښونو له ویرې سره سره په انتخاباتو کې ګډون غوره وبلل، څو له ډیموکراسۍ او د بیان له ازادۍ سره خپل تعهد څرګند کړي. یوریشیا ریویو د مطلب په دوام لیکي چې افغانانو د انتخاباتو په بریالي کولو سره وښودله چې غواړي خپل برخلیک د رایو په وسیله وټاکي، نه د مرمیو په وسیله. د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ټول هیواد په کچه لس کاندیدان ووژل شول چې د یوریشیا ریویو لیکوال هغوی د ډیموکراسۍ د لارې شهیدان بولي. مطلب زیاتوي چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات په هیڅ صورت بې عیبه نه وو، او په ترڅ کې د هیواد په کچه د رایه ورکولو په مرکزونو کې د ځنډ او خنډونو راپورونه ورکړل شول. خو د مطلب لیکوال د دې ستونزو علتونه بیانوي، او لیکي دا لومړی ځل و چې افغانستان په انتخاباتي سیستم کې د بایومتریک له پرمختللي سیستم څخه کار واخیست. لیکوال د مطلب په دوام لیکي چې که څه هم د انتخاباتو کول ډیره مهمه مسله ده، خو په آزاده، عادلانه او شفافه بڼه د انتخاباتو د نتایجو اعلان حیاتي اهمیت لري. د یوریشیا ریویو د مطلب لیکوال په پای کې لیکي چې پر دیموکراسۍ د افغانانو اعتماد به هغه وخت نور هم یقیني شي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپله دنده په سم ډول بشپړه کړي.
تاسو د ازادي رادیو سحرنه خبری مجله اورئ. د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړیو او اداري پلاوي د یو امریکایي سناتور دا څرګندونه چې افغانستان دې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښه د رسمي سرحد په توګه ومني، د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه وبلله. دوی د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښه یوه فرضي کرښه ده او افغانانو ته هیڅکله هم د منلو نه ده. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست په دې اړه پرېکړه د افغانستان د خلکو حق ګڼي نه د حکومتونو. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او اداري پلاوی وایي د نړۍ هیڅ هیواد او هیڅ شخص ته که په هره کچه وي د دې اجازه نه ورکوو چې ووایي افغانستان دې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه ومني. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار دا خبره د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یادې موضوع په اړه د یو شمېر سناتورانو د غوسې تر څرګندونو وروسته وکړه.
د امریکا د بعضې پارلماني غړو اظهارات د ډیورنډ کرښې په رابطه هم د غندلو دي او په هېڅ صورت سناته د منلو وړ نه دي. یو لېش خاوره زموږ چاته تېرېدونکي نه یو، دا د افغانستان د ولسونو په پرېکړه پورې اړه لري.
خاغلی مسلمیار وویل د امریکایي سناتور دا ډول سرګندونې د افغانستان تاریخ، خپلواکۍ، ملي حاکمیت او د ځمکې بشپړتیا ته سپکاوی دی. د وویل دا شان سرګندونې نه یوازې دا چې د افغانستان په ګټه نه دي، بلکې د امریکا په ګټه هم نه دي. کابل چاپ یو شمېر رسنۍ ولیکلي چې د امریکا د مشرانو جرګې یو غړي براد شیرمن ویلي چې افغانستان دې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي ګډې پولې په توګه وپیژني او که افغان لوری دا کار نه کوي نو امریکا دې پرې هر ډول مرستې بندې کړي. د امریکایي سناتور دغه څرګندونې چې په ځینو رسنیو کې خپرې شوې د افغانستان د ملي شورا د اکثرو غړو، سیاستوالو او عامو خلکو له غبرګون سره مخ شوي او په سختو الفاظو یې غندلې دي. خو دا چې امریکایي سناتور دغه خبرې چیرې او کله کړي په دې اړه رسنیو څه نه دي لیکلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ په یوې پیچلې تاریخي مسئلې اوښتې او سره له دې چې کله کله پاکستاني چارواکو غوښتې چې له افغان چارواکو سره یې شریکه کړي خو افغان لورې پرې له بحث کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د واکمنۍ په بیلابیلو دورو کې هر یوه افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ په کرښه بحث او پریکړه کول د حکومتونو له صلاحیته پورته موضوع ده او په مجموع کې د افغان ولس پریکړې پورې اړه لري. د افغانستان ځینې تاریخ پوهان له دې ډلې حبیب الله رفیع وایي د ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه، بلکې د افغانستان او انګریزانو ترمنځ د یوې فرضي کرښې په توګه ایستل شوې، نه د یوې رسمي کرښې په توګه. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست هم وایي چې د ډیورنډ کرښه یوه تاریخي قضیه ده او په اړه یې پریکړه د ولسونو صلاحیت ده. د دغه ریاست د بیان مرستیال امید میسم آزادي راډیو ته وویل
بحث خط فرضی دیورن متعلق به مردم افغانستان
است. دو بل د دیورن د فرضی کرخ بحث د افغانستان له خلکو پورې اړه لري او حکومت نشي کولای چې په اړه تصمیم ونیسي.
در اون مورد نمیتونه تصمیم بگیره.
د افغانستان د تاریخ لمخه د ډیورنډ کرخه په 1939 میلادي کال کې د افغانستان او انګریزانو ترمنځ تیر شوې ده. تاریخ پوهان دا هم وایي چې افغانانو او د ډیورنډ د کرخې دواړو لورو ته پرتو قومونو هغه مهال هم له دغه کرخې سره مخالفت کړی دی. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خیبر پختونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو پرون د اکتوبر په 28مه د بنو په جلسه کې د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د خپلې مبارزې په دوام ټینګار وکړ. د دې غورځنګ مشر منصور پښتین وویل چې په دې غونډه کې سلګونه بې وسلي خلک چې زامنه ورونه یې وژل شوي یا ورک دي راټول شوي، خو د ده په خبره حکومت ځان ناګاره اچولی دی. د پاکستان حکومت د پرونۍ غونډې د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ټینګار کړی چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ ډېرې غوښتنې منل شوي. سفیولا ستانکزی پر ریپورٹ لري.
په بنو ښار کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غونډې ته لسګونه زره کسان راغلي وو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو ټینګار وکړ چې د خلکو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به خپلو مبارزو ته دوام ورکوي. د غورزنګ پلویان او خلک د بنو ښار په ورزش سټډیوم کې ټولو چې اکثرو یې د خپلو ورکو او وژل شویو کسانو تصویرونه هم له ځانه سره راوړي وو. غونډې ته د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین وویل د ټولو پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو او د ورکو شویو خلکو د برخلیک د معلومولو لپاره به خپلو مبارزو ته دوام ورکوي. د غونډې ځینو عامو ګډونوالو ته هم د خبرو چانس ورکړل شو چې هر یو یې د یو ورک شوي یا وژل شوي یادونه کوله. د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو بل مشر او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر وویل چې د جنگ د ختمولو په لټه کې دی، ځکه ټول قبایل په یوه تیره لسیزه کې جنگ ځپلی دي. علی وزیر زیاته کړه غورزنګ یو خود جوشه حرکت دی چې په خبرې د خلکو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به خپله مبارزه کوي. اخو د غورزنګ یو بل مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ وویل ټولې غوښتنې قانوني دي او د قانون په چوکاټ کې خپلې غوښتنې مطرح کوي. داوړ داسې وخت خپلې غوښتنې قانوني بولي چې د غورزنګ ګڼ غړي او پلویان په تیر یو کال کې چې لاریونونه او اعتراضي غونډې پیل شوي د پولیسو لخوا نیول شوي دي. پښتون ژغورنې غورزنګ له 2014 کال را جوړ شوی چې په قبایلي سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ماینونو د پاکولو، د ورکو شوي خلکو د لټون او د دوی په خبره د پوز د زور زیاتیو د بندولو هڅې کوي. دغه غورزنګ ورسله هغه نړیوالو وپیژند چې د روان کال په لومړیو کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله محسود د وژنې په غبرګون له دیره اسماعیل خان د لسګونه زره خلکو یو لاریون پیل او تر پیښوره یې ورساوه. د پاکستان حکومت که څه هم د پښتون ژغورنې د غورزنګ د ځینو غوښتنو او د پرځای کولو خبره کوي، خو وایي د لاریون او اعتراضي غونډو پر مهال په پوز او سیاسي ادارو نیوکې ورته د منلو نه دي. حکومت که څه هم ویلي چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ ځینې غوښتنې له هغې ډلې له قبایلي سیمو د ماینونو پاکول او د پوز پر ځای د محلي ځواکونو ځایول یې پوره کړي، خو پی ټی ایم وایي د دوی غوښتنې نه دي پوره شوي.
د هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه به په هیڅ صورت نه خصوصي کیږي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون په هلمند کې د 215 میوند قل اردو پوځیانو او افسرانو ته په وینا کې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کیدل نړیوالې ټولنې ته د اصلاحاتو په برخه کې د افغانستان یو ژمنه پر ځای کړه. د افغانستان د جوجیتسو د ملي ټیم غړي حسین بخش سفری په متحده عربی اماراتو کې د سرو زرو نړیوال میډال وګټه. سفری د روسي او اردن لوبغاړو ته ماته ورکړه. د پاکستان په شمالي سیمه کوهستان کې